نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو أو زمان آياتنا لي دا آية نمبر 62 نواخلا دا آية نمبر 66 بوري، يعني دا دوش بيتم آيات نواخلا دا شبكش بيتم آيات بوري. أولا من لفظي ترجمة قولو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بشك الذين ها خلق چاچي آمنوا إيمان راورو، والذين أو هغيچي هادو يهوديان جورشول، والنصارى أو نصرانيان شول، والصابئين أو صابيان شول، من سوكچي آمنا إيمان راوري بالله بألاباندي واليوم الآخري أو فورز داخرت وعملا أو هغي عمل كرو صالحا نيك، فلهم نداغي دا پارا أجرهم أجر دي داغي عند سرا ربهم داغي درب، ولا أو نبا خوف سويروي عليهم فهغي باندي، ولا أو نبا هم هغي يحزنون هغي غمجنوي. وإذ أو چكلا أخذنا واخستمون ميثاقكم بخوا دستاسنا، ورفعنا أو چتكرومون فوقكم دباسستاسو الطور تور، خذوا ونسي ما سوچي آتيناكم دركري دي منتاسولا بقوة سرد قوة، واذكروا أو يادكري ما سوچي فيه پديك دي لعلكم زكچي تاسو تتقون تاسو بچي. ثم بيا توليتم مخوار ولو تاسو من بعدي پس ذلك دهغينا، فلولا پس كچري نوي فضلو فضل الله دالا تعالى عليكم پتاسو باني ورحمته أو رحمت دهغو لكنتم البتشبي بويتاسو من الخاسرين دنقصان وچتولو والونا. ولقد أو البت بشكا علمتم پوشويتاسو الذين پهغيچي اعتدوا زياتي اكرو، يعني دهد نوتل منكم پتاسوكي في السبت السبت بباركي، فقلنا نؤوي المن لهم هغيتچي كونو جورشي قردة شادوغان، يعني بزوغان خاسئين ذليل أو خار. فجعلناها نجور اکرمون دا ببریکت کولی که واقعا نکالا عبرتناکا لما دهغی ده پارچی بین یدیها مخی تو داغی، یعنی موجود و وما او سوک چی با خلفها ورست بداغینا، وموعظة او نصيحة للمتقين دا پرهزگارو دا پارا. الحمد لله دا دي زي پوري زمان ننائي ترجمه دا، او اس بمان دا دي آيتونو تفسير گورو.
چا تا پوست کرده و چی او حلق مسلمان شوه و او ها غالق چی دا کمی جینه سرا دا وادو کولو دا پارا مسلمان شوه و اغا جینه وی چی کل دو دا آيت وی او اغا سوائی چی زما مسلمانه دو تس ضرورت ده، زما خپل مذهب هم صحیح دی. د دې آیت نه چې کله خلق غلط مطلب اخلي او دغه شان منکرین حدیث هم دا آیت اخلي په دې طریقه، هغوی وایي چې په دې آیت کې خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو هیڅ ضرورت نشته، نعوذ بالله. نو دا آیت ډیر مس انټرپریټ کیږي، مطلب غلط بیانیږي، او کیدی شي چې ستاسو نه هم څوک د دې آیت په باره کې تپوس وکړي، نو ځکه دا آیت ډیر په غور سره واورئ. ان الذين آمنوا بشک هاغه خلق چې ایمان را وړی دی، والذین هادو او هاغه خلق چې یهودیان شوی دی، والنصارا او چې نصارانی دی، والصابئين او چې صابري او دا يهود چې وو نو دا د يعقوب عليه السلام چې کوم مشر زوی وو دا غونه يهودا نوم وو نو دا غو په وجه بیا دوی خپل ځان ته يهوديان ویل شروع کړل. الله تعالی دوی له دا نوم نه و ایښی، دا نوم دوی ځانله پخپله کېښودو ځکه چې هغو په ټولو باندې ډیر کمانډینګ وو، یعنی ټول به یې ښه کنټرول کول. نو په دې وجه بیا هغوی ځان ته یهودیان ویل شروع کړل. او دا نصارا چې دي نو په قرآن کې دوی ته نصراني ویلی شوي دي. د دوی وروسته یو بادشاه وو چې د هغو نه پول نوم وو، د پول په نوم مشهور وو. هغه عیسایت ته راغی او بیا هغو خنزیر او صلیب، دا کراس چې ورته وایي، په عیسایت کې دا شامل کړو. یعنی په عیسایت کې خنزیر حلال نه وو او نه صلیب، دا کراس چې دی د دې دا کانسپټ چې وو دا په عیسایت کې هم نه وو، چې بیا یې د دې نوم مسیحي کېښودو. نصارا یو بستی وه، یو کلی وو، د هغې نوم وو ناصره. هلته حضرت مریم علیه السلام وه او عیسی علیه السلام د هغه ځای نه وو، او د دې په وجه د هغوی نوم نصارا شو ځکه چې دوی ویلي وو چې نحنو انصار الله، چې موږ د الله تعالی مددګار یو. دلته کې عیسی علیه السلام فرمایلی وو چې څوک دی چې زما په دین کې مدد وکړي، نو دوی وی چې موږ د الله تعالی مددګار یو، او په دې وجه د هغوی نوم نصارا شو. او صابی هغه خلک وو چې دوی د ابراهیم علیه السلام په مذهب وو، لیکن بیا په دوی کې دومره شرک شروع شو لکه څنګه چې په یهود او نصارا کې شرک راغی، نو په دوی کې هم شرک راغی. دوی د ستورو عبادت شروع کړو، او په بعضی تفسیرونو کې راځي چې دوی به د اور پرستش کوو، آتش پرست وو. دوی د عراق د علاقې نه وو، او نن هم ویلی کېږي چې دا نمونه خلک هلته موجود دی، بلکې په ایران کې هم شته دا نمونه خلک نن سبا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، چې څوک دا درې کارونه کوي او هغه څه څه دي؟ اولنی دا چې په الله باندې ایمان، دویم په آخرت باندې ایمان، او چې صالح عمل کوي. نو د هغوی دپاره څه دي؟ فلهم اجرهم عند ربهم، نو د هغوی دپاره د هغوی د رب د طرف نه اجر دی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ندی د پاره به نه یروي او نه غم. اوس دا آیت چې چا ووی نو هغوی سوچ وکړو چې موږ په الله باندې ایمان راوړی، زموږ په آخرت باندې ایمان دی، او موږ نیک عمل کوو، موږ خو ډېر زیات چیریټي ورک کوو، زکاتونه ورکوو، فلانې هسپتال مو جوړ کړو، دا مو وکړو، هغه مو وکړو، اوس بیا زموږ د پاره نجات دی، نو زموږ د پاره دومره کافی ده. او دا تاسو وایئ چې مسلمانی نو بیا به هله تاسو ته نجات میلاویږي، چې یهودی وایي چې یهودی، او که نصراني وایي چې نصراني شه، ټیک شه؟ او نو هیڅ هم نشته، نو نشته د خپل مذهب د بدلولو څه مطلب. که په هر مذهب باندې یې او چې دا درې کارونه کوې، نو بیا تو ښه په ټیک لاره باندې یې. نو ګورئ، داسې نه ده. اوله خبره دا ده، دلته کې هغوی وایي چې ګورئ د رسول خو خبره نه ده راغلي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یې پکې د مینځ نه وویستو چې په هغو باندې د ایمان راوړلو ضرورت نشته. نو تاسو وګورئ، دا خبره مو اوټ آف کانټکسټ نشو اغستی، او چې کله خبره شروع شوه نو ما تاسو ته څه ویلي وو چې هغه وخت الله تعالی دوی ته څه فرمایلی وو. په آیت یو څلوېښتم کې وګورئ چې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، په هغې باندې چې ما نازل کړي دي او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب. یعنی دلته الله تعالی هغوی ته فرمایي چې وآمنوا، تاسو ایمان راوړئ، بما انزلتو، چې ما څه نازل کړي دي، مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. یعنی او په هغې باندې چې ما نازل کړي دي او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب، هغه څه دی؟ قرآن. نو هم هغه خبره شوه چې په قرآن باندې ایمان راوړئ، او په قرآن باندې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل، ځکه چې هغه قرآن د چا د جبی سره ادا کېدو او د چا د طرف نه راځي، موږ ته د چا نه میلاویږي، د چا په ذریعه میلاویږي. ظاهره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ رسول اومنو، قرآن به اومنئ، ځکه چې په عام بنده خو د قرآن وحی نه نازلیږي. چې کله تاسو دا خبره اومنله چې دا قرآن د الله وحی ده، چې کله تاسو په هغې باندې ایمان راوړو، نو چې په چا باندې دا قرآن نازل شو، نو ظاهره ده هغه د الله رسول شو کنه. نو رسول منل په دې کې راغلل، او چې اوس مو رسول اومنو نو مخکې خبره چلیږي، نو هغه خبره خو مخکې راغلې ده. نو یو خدا خبره شوه، او دویمه خبره دلته دا خبره کیږي چې کو هغه خلک ایمان راوړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او اسلام قبول کړي، یعنی والذین هادو، او چې څوک یهودیان شل، په یهودیانو کې هم او په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل والو، چې څوک په صحیح دین باندې تلل. او بیا مخکې تاسو ګورئ د ځینو خبرو موږ ته پته لګي، لکه د رجل مؤمن خبره په صورت مؤمن کې راغلی ده، او د فرعون په دربار کې ودرېدو او خبره وکړه، هغه په صحیح توحید باندې و. د موسی علیه السلام او هغوی د موسی علیه السلام سره و، دغه شان حواریان د عیسی علیه السلام سره و، او د هغوی په مذهب کې چې څوک په صحیح دین باندې و، نو هغه خلک او صحابي خلکو هم چا چې صحیح دین یعنی په دین ابراهیمی و، من آمن بالله. نو اوله ګورئ چې زه تاسو په دې خبره پوه کوم، نو بیا موږ مخکې ځو. من آمن بالله، چې څوک په الله باندې ایمان راوړي، اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زه خو کریسچن صحیح یم، ځکه چې زه خو په الله باندې ایمان راوړم چې یو ګاډ شته. او په الله باندې د ایمان مطلب دلته څه دی؟ هغه شان ایمان راوړل لکه څنګه چې د ایمان راوړلو حق دی، لکه څنګه چې ایمان راوړل پکار دی. دا څنګه ایمان دی چې زه په الله باندې ایمان راوړم؟ زه خو یم چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. دا د هغوی عقیده ده کنه؟ او عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. دا د ځینې په یهودیانو عقیده ده. یعنی دا ستوري هم څه دي چې دا د الله سره شریک دي، او دا اور چې دی د دې موږ پوجه کوو، د دې سجده پکار ده، ځکه چې دا هم څوک خدای دی کنه. نو دا څنګه په الله باندې ایمان راوړل شو؟ ایمان هغه دی الله تعالی څنګه وختی دی چې داسې ایمان راوړی. پوه شوی په دې خبره؟ دلته موږ ته د عقیدې د اهمیت پته لګي چې په الله باندې ایمان څنګه وي. موږ مسلمانان خو یو، ځکه چې کلمه مو ویلې ده، لیکن موږ پوهیږو نه چې زموږ عقیده په الله باندې څنګه پکار ده. د الله تعالی په اسمایي صفات، د هغو په قدرتونو چې د هغې په ذریعه موږ الله تعالی وپیژنو، چې الله تعالی څوک دی، د هغو نه موږ بالکل ناواقفه یو. نو دا به موږ ته څوک وایي؟ ځکه چې بنده ته پته لګي چې ها، یو الله شته، ټیک ده، مطلب هغه خدای څوک دی، څنګه دی، نو دا خبرې به موږ ته څوک ښیي؟ نو ګورئ، دا خبرې به څوک رسول موږ ته ښیي کنه؟ نو رسول پکې راغی کنه په منځ کې؟ فرشتې خو به نه راکوزیږي چې ووایي چې کو رسول ترینه خلک د منځ نه وباسي چې د دې ضرورت نشته. نو څوک به وایي چې په الله باندې ایمان څنګه وي؟ نو په الله باندې ایمان لکه څنګه چې په الله تعالی باندې د راوړلو حق دی، او هغه حق څه دی؟ موږ ته د الله تعالی د صفاتو د کوم ځای نه پته لګي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وښیل، نو ځکه موږ ته پته ولګېده. د قرآن نه راته پته ولګېده. قرآن هم موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه سره ادا شوی و. نو چې څوک په الله باندې ایمان راوړي، په آخرت باندې ایمان راوړي، او په آخرت باندې داسې ایمان نه چې بس زه ویم چې آخرت شته او قیامت شته او ټول به الله تعالی په جنت کې داخلوي او څوک به جهنم ته نه ځي، هیڅ داسې څه نشته، نو داسې زونه مونږ د ځان نه نشو جوړولی، ټیک ده؟ په آخرت باندې داسې ایمان راول لکه څنګه ته چې مونږ ته پیغمبر علیه السلام خیلی دي چې داسې داسې به وي، په هغه طریقه باندې ایمان راوړل. که هغوی فرمایلی دي چې میزان دی، نو مونږ دا خبره ومنله. که هغوی وایي چې عرش د عرش سایه ده، نو مونږ دا خبره ومنله. چې که هغوی وفرمایل چې جهنم شته، نو مونږ ومنل. که هغوی وویل چې پل صراط شته، نو مونږ دا ومنل. چې مونږ ته دا ویلی شو چې د حشر میدان شته، نو مونږ دا ومنل. او که مونږ خپله منمانی شروع کړو چې ها د قیامت به یو ورځ وي، بس په اصل کې هغه ورځ جنت ته د تلو ورځ ده، مونږ به جنت ته ځو، داسې به وي، داسې خو نه ده. نو مونږ ته د خپل ځان نه د آخرت په باره کې خبرې مونږ نشو جوړولی لکه څنګه چې دې خلکو جوړې کړې دي. چې د دوی نه تپوس شي چې د قیامت ورځ څنګه ده، نو دوی وایي چې بس ټول خلک به جنت ته ځي، نور هیڅ هم نشته. او مونږ خو هغه ټولې خبرې منو د کومو چې مونږ ته پته لګېدلې ده چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته خیلی دي. مونږ ته د جنت جهنم پته څنګه ولګېده؟ زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته وفرمایل، نو ځکه راته پته ولګېده. که نه مونږ څه خوب خو نه دی لیدلی، او د آخرت ورځ به هم داسې منو لکه څنګه چې مونږ ته هغوی خیالي ده. د شروع نه واله د آخره پورې مونږ ایمان راوړی دی. مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو، او ځینې خلک د ځینو سیزونو نه انکار کوي. کله د قبر د عذاب نه انکار کوي، کله د برزخ د ژوند نه انکار کوي، کله وایي چې واقع هلته به داسې وي او کو نه به وي. نو دا خو ټولې هسې خبرې دي، هیڅ هم نشته. او وایي چې دا خبرې مونږ ته په دې وجه شوي دي چې مونږ ښه کارونه کوو، ځکه خو د جهنم نه یرولی شوي یو. مونږ ته خو دا ویلی شوي دي چې مونږ ښه کارونه کوو چې جنت ته به ځو، داسې به هیڅ هم نه کیږي. نو الله تعالی دې معاف کړي داسې خبرې هم خلک کوي. نو لکه څنګه چې مونږ ته په قرآن او حدیث کې خیالي شوي دي، نو هغه دې په آخرت باندې ایمان. اوس که څوک ځان ته ایمان والا وایي، که څوک ځان ته کریسچن وایي، که هر څه وایي، خو چې څنګه ایمان پیغمبر علیه السلام خیالي دی چې په هغې باندې ایمان راوړی. ځکه چې مونږ صرف خپل ځان ته ونه ګورو د دنیا د شروع نه، چې څومره هم انسانان راغلي دي، دا یونیورسل آیت دی، یعنی د ټولو دپاره دی چې په خپل وخت کې څوک ژوندی وي او په دې سیزونو باندې ایمان راوړي. پوه شوې په دې خبره؟ نو هغه به د الله سره نجات بیا مومي. او صرف دا نه ده، بلکې چې هغه عمل صالح هم کوي. او د ایمان مطلب څه دی؟ په دې کې درې خبرې دي، یعنی درې حصې دي، ټیک ده؟ او چې کله دا درې حصې مکملې وي، نو هله ایمان مکمل وي. اولنی شی څه دی؟ چې ستاسو په زړه کې تصدیق وي، یعنی زړه دا خبره منلې وي، یعنی زړه دا خبره ویریفای کړې وي، زړه د دې خبرې ګواهي ورکوي، ټیک شوه؟ دویم، په ژبه د هغې اقرار وشي. په ژبه اقرار هم ضروري دی. فرعون خبره په زړه کې منلې وه، ښه ورته پته وه چې موسی علیه السلام د الله نبی دی، خو په ژبه به یې نه وي. نو اقرار باللسان او تصدیق بالقلب. او دریم شی دی عمل بالجوارح، د جوارح سره عمل کول، یعنی د بدن سره، په هغې باندې عمل هم وکړه، د جسم د حصو سره په عمل کې هم ښکارېدل ضروري دي. چې ستا ایمان دی چې کله په عمل کې نه وي، نو بیا د هغې څه مطلب وي؟ نو بیا په ایمان کې کمزوري وي، ټیک ده؟ نو د آخرت په ورځ او په صالح او صالح عمل به کوئ. ځینې خلک وایي چې بس صالح عمل پوره دی، چې بس هیومینیټیرین ورک خلک څومره کوي نو هغه کافي دی. نه، چې تر څو پورې دا درې سیزونه نه وي، نو تر هغه وخته پورې نجات نشته. نو اولنی شی دی ایمان. او هغوی وایي چې ایمان پرېږدی. تاسو ګورئ نه، فلانی دومره د یتیمانانو بچو د پاره وکړل، دومره خو ستاسو مسلمانان نه کوي څومره چې هغوی وکړل، نو ولې بیا به هغوی جنت ته نه ځي؟ نو بیا ایمان چرته لاړو؟ فلهم اجرهم عند ربهم. نو د هغوی د پاره اجر دی د خپل رب سره. او چې کله عند لفظ راشي، نو د دې مطلب وي چې سپیشل اجر دی، خاص د هغوی د رب سره. نو دې مطلب دی چې الله تعالی به ورلسو ډېر سپیشل شی ورکوي. ښه، یو بله خبره دلته کې راغلی ده. دلتا دارا غلی دی ان الذین آمنوا ایمان والو تا هم ویلی شوی دی صرف هغوی تا خونه دی ویلی شوی دلتا سلور قسم خلکو تا خبر شوی دا چی سوک ایمان راوڑی نو دلتا خمک کی ایمان والی لفظ را غلی دی او بیا ولی ویلی شو من آمن لله زکه چی هاغ ایمان چی کم دا اللہ تعالی مطلوب دی صرف دانه دا چی خلق دا زان نه زان تا مسلمان اولی کی او دا ریلیجن پا خانه کی اسلام اولی کی نستاس و مذهب اسلام شو نه سنگه ایمان چی دا اللہ سنگه ایمان دا اللہ تعالی پا کار دی نو هاغشان پا اللہ تعالی بانی هاغشان ایمان روڑل پا کار دی لکه سنگه ایمان چی دا اللہ تعالی پا اخیرت بانی مطلوب دی نو هاغشان ایمان پا کار دی او عملی صالح ستاسو دا پارا هم ضروری دی دا سی نده چی تو مسلمان یه نو دا نیک عمل ضرورت نشتا یعنی دا نیک عمل ضرورت نشتا مسلمان چی یو مون مسلمانان خو یو داوائی چی مون خو با جنت تزو نا عملی صالح ستاسو دا پارا هم شرط دی دا اجر خستو دا پارا ٹک دا نو دا هم یو شرط دی او دویم شی نن څوک داسې نه شي ویلی چې زه یهودی یم زه نصرانی یم یا زه صابی یم نو اوس دا آیت په معنی نه اپلای کیږي داسې نه شي کېدی ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی ان الدین عند الله اسلام د الله په نزد اوس دین کوم یو دی صرف اسلام دی بس چې اسلام راغی چې کله موسی علیه السلام و نو هغه وخت ضرورت نه و چې څوک دې مسلمان وي عیسایی وي هغه وخت خو صرف یو مذهب وو یا هر څوک چې وي نو په هغه ورځې کې په چا باندې ایمان پکار وو په موسی علیه السلام نو چې د چا په هغه ورځو کې په موسی علیه السلام باندې ایمان وو نو هغه د هغه وخت مسلمان وو او چې بیا عیسی علیه السلام راغی نو بیا په هغو باندې ایمان راوړل ضروري شو بیا چا داسې نه شو ویلی چې مونږ په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو ځکه چې زموږ په موسی علیه السلام باندې ایمان دی او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا په هغو باندې ایمان راوړل ضروري شو چې کوم پیغمبر راغی نو په هغو باندې ایمان راوړل ضروري وو او بلکې مونږ ته هم مونږ هم وایو چې مونږ په ټولو پیغمبرانو یقین ساتو ځکه چې زموږ هم ایمان مکمل نه دی خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل مستی او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو اس صرف دا دین دی دا آخری دین دی الله تعالی په سورت آل عمران کې فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه کو دا چا د اسلام نه علاوه بل دین راوړو نو د قیامت په ورځ به داغونه هغه دین نه قبلیږي وهو فی الآخرة من الخاسرین او هغه به په آخرت کې نقصان اوچتول واله جوړ شي چې کله دین اسلام راغی ټیک شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو اوس د هغوی د راتلو نه پس که څوک اسلام نه راوړي نو بل یو دین به نه قبلیږي یعنی اوس پنننو ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس بل یو دین داسې نه دی چې هغه به الله تعالی ته اکسپټیبل وي قبول به وي دا خبره یاد ساتئ او د قرآن د ویلو نه پس داسې چرته مه وایئ چې ګورئ ټول ټیک دي یعنی مونږ ډېر امن پسند خلک یو ټول ښه دي هیچ چاته غلط مه وایئ نه 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 داسې تاسو نه شئ ویلی ځینې خلک وایي هیچ چا ته مه وایئ داسې ټول ټیک ده نو بیا تاسو پوه شئ نو بیا تاسو پوهه پس شوئ چې ټول ټیک دي بیا ستاسو څه کمال شو بیا خو ټول یو شان شو بیا د مسلمانۍ څه مطلب شو ځکه چې تاسو ټول په یو کیټیګوري کې واچول نو بیا خو الله د ټولو نه راضي دی نو بیا د دین د راتلو څه مطلب وو په یو به ټول تلل که نه نو داسې نه وه صراط مستقیم صرف یو دی او په قرآن کې الله تعالی صفا وفرمایل ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه هرگز به داغونه نه قبلیږي یعنی د اسلام نه علاوه بل دین نو بیا کنفیوژن سپاتې شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایل چی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو اطلاع چې چاته میلاو شو یعنی چې چاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو پته ولګیدا او بیا هم هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي نو هغه جهنمی دی ٹھیک ده هغه جهنمی دی چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي نو ځکه اوس دا نشي ویلی کېدی چې نور ټول ادیان مطلب ټول دینونه اکسپټیبل دي او اسلام هم اکسپټیبل دی چې کو تاسو په هر مذهب یې خو چې بس ښه یې ګورئ تاسو د انسانیت کارونه کوئ نو بس ټیک ده هیڅ مسله نشته ستاسو نو داسې نه ده ټیک ده داسې نه ده سوای د اسلام نه یو دین والا هم لکه څنګه چې په آخرت باندې د ایمان ساتلو خبره وي نو د هغوی هغسې ایمان نه وي لکه څنګه چې په الله تعالی باندې ایمان راوړل ضروري وي نو د هغوی هغه شان ایمان نه وي تاسو وګورئ کرسچنز ته د هغوی په الله تعالی باندې هغه شان ایمان شته هغوی خو د الله تعالی سره شریکوي یهودیانو ته وګورئ په هغوی کې هم یو فرقه په وزیر علیه السلام باندې د الله تعالی زوی ګڼي نعوذ بالله او که باقي داسې نه کوي نو د هغوی په آخرت هغه شان ایمان نشته څنګه ایمان چې په آخرت باندې پکار دی نو چې کله داسې زونه راشي نو په رسالت باندې ایمان په دې کې پخپله شامل وي اوس امید دی چې په دې خبرو باندې به تاسو پوه شوئ ځکه چې په دې پوهېدل ضروري دي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په هغوی باندې یره وي او نه غم او یره د راتلونکي وخت وي او غم د تیر وخت وي یعنی هغوی چې اوس په دنیا کې څو پرېښودل نو د هغې غم به ورسره نه وي یعنی په دنیا کې چې څو غمونه او پریشانۍ لیدلې وې نو په تیر وخت کې چې کوم تراخو یادونه یعنی بیټر میموریز چې هغه انسان را یاد کړي نو بندل اکثر جړا ورشي نو هغه غمګینه شي چې داسې شوي وو او داسې شوي وو زما سره او داسې کېدلو داسې کېږي که نه په ژوند کې داسې واقعه راځي لیکن چې هغوی هلته لاړ شي نو دغه سیزونه به ورته نه یادېږي چې هغوی پرې وژاړي ټیک ده دویمه دا چې د دنیا خوشحالۍ به ورته هم را یادېږي د دنیا خوشحالۍ به ورته هم نه را یادېږي ولې ځکه چې د خوشحالۍ تیر وختونه هم بنده خفه کوي چې کله هغه څومره ښکلي وختونه وو او بیا هغوی وژاړي چې هی هغه تیرې شوي ورځې څومره ښکلي وې د وړوکوالي یادونه چې کله خلک را یاد کړي نو بنده غمګین شي لیکن په هغه ورځ به هغوی ته هغه هم نه وي یاد ولې نه به ورته غم یاد وي چې خفه شي او نه خوشحالۍ چې هغه مس کړي ځکه چې هغوی ته به هلته دومره هر څه میلاویږي او هغه به دومره ښه وي چې بنده ته به بیا هیڅ یاد نه وي دویم که هغه بنده ته را یاد شي نو هغه بنده ته به ډېر بېکاره ښکاري او چې څو هغه ته میلاو وي نو هغه به د هغې سره به بنده ډېر مطمئن وي هغه به دومره ښه وي چې هغوی به یو شی هم د تیر وخت نه مس کوي ټیک ده او یره به هم نه وي د راتلونکي وخت لپاره مونږ محنت کوو چې څو راته میلاو شي یعنی نن سبا مونږ د راتلونکي وخت لپاره محنت کوو چې څو راته میلاو شي او بیا را سره د هغې یره وي چې هی کو دا رانه لاړ شي هی کو زمانه لرې شي کو هغه څه خوږه رشته وي یا څه قیمتي شي وي هغه هر څه چې وي د انسان سره فکر وي چې هسې نه چې دا رانه لاړ شي نو هلته به دا یره نه وي ځکه چې هغه به د همیشه دپاره وي چې کله هلته دا اعلان وشي چې مرګ له هم مرګ راغی الله اکبر مرګ به هم د یو ګډ په شکل کې راوستې شي او هغه به زبه شي د جنت او جهنم په منځ کې چې کوم جنتیان وي که نه کو مرګ وې که نه نو هغوی به د خوشحالۍ نه مړو شوي وو نو چې مرګ له مرګ راغی نو د دې مطلب دی چې مونږ به د همیشه دپاره دلته یو دومره خوشحالي به ورته میلاو شي سبحان الله نو ولا خوف علیهم اللهم اجعلنا منهم ای الله مونږ په هغوی کې شامل کړې چې مونږ هغه ورځ ووینو چې اوس به هغه ورځ چېرته هم راشي او اوس به مونږ همیشه په جنت کې اوسو.